سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چیواله زما همکاره
لیلا ما حبیب عزیمی
د نن په سپینی خبري او روکو راس خبرونه کې ستاسو قربانی یو خو مخ کې لیدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
السلام علیکم درنو ریزن کو ستلی مشی ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د افغانستان د بریښنا شرکت ویلی دی چې د افغانستان او ازبکستان د بریښنا تړون د 2022 میلادي کال تر پای پورې وغځول شو د افغانستان د بریښنا شرکت نن د دسمبر په 10 ویلی دی چې د غتلون د افغانستان د بریښنا شرکت عمومي رئیس حافظ محمد امین او د ازبکستان د بریښنا د ملي شرکت رئیس دادا جان عیسا کولوف تر منځ لاسلیک شوه دی دغه شرکت په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې تړون په اساس په یو کال کې په ساعت کې 2 میلیارډ کیلو واټ بریښنا افغانستان ته واردېږي او قیمت شاوخوا 100 میلیون ډالر ته رسیږي د بریښنا شرکت ویلی دی چې د اسلامي امارات هیئت د ازبکستان د درول شو پروژو د کار د پیلولو لپاره د امنیت د ټینګښت او همداشان په نورو برخو کې چمتووالی څرګند کړی دی افغانستان او 70% بریښنا د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران نه واردوي او پاتې 30% نوره په خپل په ملک کې تولیدیږي د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی دی چې 2021 کال د زیاتو افغانانو لپاره د کړاوونو ډک کالو د سازمان پرون په ټوئیټر کې لیکلي دي چې په دغه کال کې سلګو نظر نه وي کسان د خپل مینو نه بي ځای شول او همداشان تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستانه شول د مهاجرت د نړیوال سازمان په دغه متن کې لدین علاوه د مرستندوی هیوادونو نه په افغانستان کې د میلیونو افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د سکم 1.5 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم شوې ده ملګری ملتونه وایي په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه و او د جولای په میاشت کې قریب 2500 کسانو خپلې مینې پریښي وي چې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېدو د پاکستان مقاماتو نن د جمعې په ورځ تایید کړ چې څلور عسکر د افغانستان سره پوري تنزدي د وسلوالو سره د ټوپکو په ډزو کې وژل شوي دي د پاوز د بیان لمخې د نخته هغه وخت شوې ده چې د پاکستان قواوو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په خارګوټي کې د پاکستانی طالبانو د پټېدو په ځایونو برید وکړ په بیان کې راغلي دي چې امنیتي قواوو یو تروریست د وسلو او چاودونکو موادو سره ونیو او وروسته په ډزو کې څلور پرسونل ووژل شول پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان د پنځنبه پورس په بیانیه کې تایید کړی دی چې امنیتي قواوو د وزیرستان په سیمه کې د دوی په اړه بریټ کړی دی په پاکستان کې مقامات وایي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران په افغانستان کې د خپل مخفي ځایونو نه د پاکستان د دولت په ضد د فعالیتونو پلان لري همداشان په بل خبر کې راغلي دي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د بلوچستان مرکز کوټه کې د ماين په چاودنه کې لک تر لګه سلور کس وژل شوی او 15 نور ټپي شوی دي دا چاودنه د دسمبر په 10 د دغه ایالت مرکز کې په داسې حال کې شوی ده چې لګمخ کې په دغه سیمه کې د جمعیت علماء اسلام د ډلې د پلویانو غونډه پای ته رسیدلې و د ځای چارواکو د وینا له قراره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپي شوی کسان هم د جمعیت العلماء اسلام د ډلې پلویان او شاګردان دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو خبريږي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت نطاق نن د دسمبر په 10 امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د واکسینو د بهیر لپاره نه تر اوسه پورې 3.5 میلیونه کسان واکسین شوي دي تیره هفته د امریکا لخوا افغانستان ته 1 میلیون ډوزه جانسن ان جانسن واکسین د نړیوال نوښت د ائتلاف له لارې رسیدلې ده په افغانستان کې د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو باوجود دا هیواد لا هم په داخل کې د کورونا د اومیکرون د نوې بڼې د تشخیص امکانات نه لري پاکستان وایي د تیر کال د فبروري په میاشت کې د مرګ د ټولو نفوسو د واکسینولو د پروګرام د پایل راهیسې تر نن پورې یعنی د دسمبر تر یو دیرشم پورې د کورونا د ویروس 155 میلیونه ډوزه واکسین استعمال کړی دی او 100 میلیونه خلک چې د ملک د ټول نفوس 10% کېږي واکسین شوي دي. په پاکستان کې چې 240 میلیونه نفوس لري د لومړۍ قضیې راهیسې تر اوسه پورې 1.3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او کم 9000 نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړی دی چې هیواد د امریکا د متحده ایالاتونه د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې اخلي. د دې تړون له مخې چې پرون دواړو ملکونو لاسلیک کړی دی، اسرائیل 2 هلیکوپټر او 2 تیل ورکونکي بوئنګ الوتکې اخلي او توقع ده چې دا هلیکوپټر د 2018 کال او تیل ورکونکي الوتکې په 2015 کال کې اسرائیل ته وسپارل شي. په امریکا کې د کولورادو د ایالت د ډنور په خار کې د وچکالۍ له امله په لګېدلې اور کې 580 کورونه، لوی بازارونه او هوټلونه سوځېدلي دي او د پنځشنبې له شپې نه تر ننه پورې د اور لمبې ادامه لري. مقاماتو د لوی وسول د خارګوټي یو وزر اوسیدونکو ته د وټلو امر کړی دی. د دې نه مخکې د یو بل خارګوټي چې ډیر لزر نفوس لري هم خلکو ته د وټلو امر کړی وو. د بولډر د ناحیې مسول جو پیلی رپورت ورکړی دی چې لکتر لګی یو کس مړ شوی او شپږ کسان نور زخمی شوي دي. د ویلی دی د اور د خپرېدو د تیزی او په ساعت کې د 120 کیلومتر په سرعت د سختو بادونو له امله کېدای شي د مړو او زخمیانو شمیر نور هم زیات شي. او د نیوی کال مراسم د نړۍ په ډیرو لوی خارونو کې لغوه شوی دي او یا هم کېدای شي په پراخه توګه ونن مانځل شي، ځکه چې د کورونا نوې بڼه اومیکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې ده. یو میاشت مخکې داسې ښکارېده چې د کورونا ضد واکسین له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نیوی کال په مراسمو کې د بندیزونو پرته برخه واخلي. په توکیو او نیوی ډیلی کې د نیوی کال د نمانځنو جشن لغوه شوی دی. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نیوی کال په اورلوبو بندیزونه لګول شوي دي، مګر په نیویارک کې د نیوی کال مراسم د یو لړ محدودیتونو په لړ کې په ټایمز سکوئر کې نمانځل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه رک و راست از لابلای امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. دقایق پیش مشروع خبرها را از همکار ما زیبا خادم شنیدید. با ابراز سلام و تمنیات نیک، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این برنامه به همراهی همکار ما احمد الله آرچیوال در خدمتیم. موضوع مورد بحث برنامه را از همکار ما آرچیوال می شنوید. متعاقبا بنده به معرفی مهمانان این برنامه خواهم برده.
به هم ستړي مشي قدرمن اوریدون کنن د 2021 کال ورستنه یورز ده. دا کال د افغانانو لپاره د بدلونونو ډک کالو. طالبانو د دې کال په اگست میاشت کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی حکومت نسکور او پرځای اسلامي امارت رامنځته کړو. په واک د منګولو ټینګولو څخه یو څو ورځې وروسته دوی یو موقت حکومت جوړ کړو او پر راتلونکي کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو ژمنه وکړه. د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو وروسته په زورګونو افغانانو افغانستان پریښود. د دغو افغانانو یو لوی شمیر امریکا، جرمني، استرالیا، کاناډا، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې میشول او یو لوی شمیر یې هم له لویدیځو هیوادونو ته پر لاره په یو شمیر هیوادونو کې په کیمپونو کې میشتي. امریکا د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل کړي. نړیوال بانک وایي چې افغانستان کې 10 میلیونه افغانان د بیوزلۍ د کرخې څخه د لاندې تللو ته آسیب پذیره دي. دې بانک د افغانۍ د ارزښت کمیدو او د نرخونو د پورته تللو اټکل کړي. د دې سره سره چې طالبانو استازیو یو شمیر هیوادونو ته سفرونه کړي او کابل کې ځینې هیوادونو او نړیوالو ادارو خپل سفارتونه خلاص کړي، خو د طالبانو حکومت کوم هیواد او یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې خبرونه کې موږ په افغانستان کې په 2021 کال کې د رامنځته شویو بدلونونو او دا چې دې بدلونونو د افغانانو پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند څومره اغیزې کړي او افغانان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې د څه ډول راتلونکو سره مخ دي خبرې کوو.
بله، شنونده های ارجمند، طوری که همکار ما آقای ارچیوال گفتند، تحولات اخیر در افغانستان و رویدادهایی که در جریان سال 2021 افغانستان با آن مواجه بود موضوع مورد بحث ماست و همچنان انتظارات و چشمانداز سال آینده در سال نو ترسایی سال 2022 مهمانان عزیز ما صحبت خواهند کرد. مهمانان برنامه امشب بانو مدینه دروازی، کارمند یک نشریه و فعال حقوق مدنی هستند که از کابل با ما در تماس هستند. جناب محمد هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه تشریف دارند، و محترم دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی نیز با ما هستند که از کشور ترکیه در برنامه تشریف دارند. با سپاس از مهمانان عزیز، رشته سخنم میگذاریم به دست آقای ارچیوال.
وحدت یارسب، تاسو د براشو د 2021 کال افغانستان له 2040 کال د افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې څومره مختلف دي؟
آقای وحدتیار، اگر آواز ما رو میشنوین، سلام و احترام تقدیم است، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده باشین. سلامونه اونی که هیلی تاست درنو ملمانو تا درنو اولیدون کتا. یو لوی تحول چه پا 2021 کال که راغو، البته در 2021 کال تحول نو دا پا 2020 که شروع شو، این باز مراتب که 2019 که شروع شو. لوی تحول داو چې طالبانو سپاره تر ټولو یو ښه کالو چې دوی نظام جمهوریت ونړاو، د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس یو سیستم او حکومت چې جوړ شوی و هغه یې ونړاو، او په یو زورو او په بدماشۍ راغلل، او یو ګرو لاسته افغانستان وغورځېدو. د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه دی، اما په مجموع کې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د خوانی حکومت او د دوی نړیوالو متحدینو دپاره تر ټولو بد کال و، ځکه د شلو کالونو لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو شولې. 1500 اردو مسلح پاوز د قربانیو پر اساس چې یو سیستم رامنځته شوی و هغه د لاسه ووتو. په دې کې $2 تریلیون په ارزښت مصرف چې شوی و نړیوالې ټولنې، د افغانستان خلکو ټول چې په یو ځای د نظام جوړ کړی و د هر څه د لاسه ووتل. په دې تاثیرات هم سیاسي و هم اقتصادي و ټولنیز و. په اقتصادي چارو کې مثلا که مونږ تنه یو کیس مونږ بحث وکړو، هغه دا دی چې د افغانستان حکومت 3,500,000 اردو ملي امنیت پولیس افسران لرل چې دوی معاش لرل د حکومت څخه، د دې تر څنګ 3,500,000 ملکی خدمات و چې په مجموع کې 800,000 کسان کېدل. 800,000 د طالب د راتلو پر اساس دوی ټول په کور کې نستل. دغه 800,000 کسان، دغه هر یو یې که 15 نفره د کورنۍ غړي ولري، دا تعداد د 3,000,000,000 نه زیات افغانان طالبانو بې دورې کړل. ا دې تر څنګ تر نورو پانګونې چې وي د افغانستان څخه فراری وکړو، نوې پانګونې نشته دي، پروژې ټولې بندې شولې، خلک ووتل د افغانستان څخه، او دا باعث دې شول چې افغانستان وپاشل شي، افغانستان کې نظام نوي، سیستم نوي، او افغانستان بلاخره دې داسې یو ګرو لاسته غورځېدلې دی چې یو بې سرپوښه افغانستان.
وحدت یار صاحب، تاسو چې کوم مسایل ته اشاره وکړله، بل خو داسې طالبان دا هم وایي چې د دې پر راتللو سره امنیت راغلی دی، او په خوا به چې د ورځې شاوخوا 500 پورې نفر وژل کېدل د بیلابیلو اړخونو، هغوی اوس نه وژل کېږي. هغوی دې ته د امنیت په سترګه او د یو لاسته راوړنې په سترګه ګوري، ستاسو نظر څه دی؟
درې مسلې دي. اول مسله دا ده چې دغه څومره کسان چې وژل کېدل ته چا وژل، یو. دویمه مسله دا ده چې وژل همدا اوس هم په افغانستان کې دوام لري، اما نوعیت د وژلو فرق کوي. پخوا به په انتحار او په بمونو کې وژل کېدل، نن د کور نه باسل کېږي او وژل کېږي، درې ورځې بعد څلور ورځې بعد مړي په هر ځای کې پیدا کېږي. تر اوسه پورې د امبارو پر اساس د 3,000 نه زیات ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کسان وژل شوي. نوعیت د مرګ، نوعیت د جګړې کې تغییر راغلی. دریم، امنیت باید تعریف شي. امنیت دا یوازې د نه شو څوک وژل کیږي که نه وژل کیږي، یو څوک خپل آواز نشي اوچتولی، یو څوک خپل آزادي د ژوند کولو نه لري، یو څوک د دې توان نه لري چې په کوم نوعیت د ژوند وکړي. امنیت دا تنا نه ده چې څوک وژل شي که ونه وژل شي. په ټولو ابعادو کې خلک په ژمدانه مړه دي، خلک په ژمدانه مړه دي، ژوندي دي اما مړه دي، روح یې په ځان کې شته دی اما نوره توان د ژوند نه لري. نو د دې پر اساس هغه څه چې طالبان ادعا کوي، هغه د طالبان ادعا دی اما د ټول دنیا دپاره جوته دی چې افغانستان کې ژوند ناممکنه ده د طالبانو په د رهبرۍ لاندې. او بل دا دی چې موږ د دنیا د لومړیتوب څخه ووتلو، دنیا د سرخط څخه ووتلو، او دا ډېر یو خطرناکه مسله ده د افغانستان د راتلونکي 2022 کال دپاره چې په ډېرې به موږ تاسو بحث کړو.
بله آقای وحدتیار، با توجه به فرمودهای شما در مورد رویدادهایی که یا تحولاتی که در افغانستان در 2021 رخ داد، بی‌ثباتی اقتصادی یکی از مسائل عمده بوده. شما می‌دانین که حیات هزاران تن را با خطر مواجه ساخته. آیا این اوضاع اقتصادی در افغانستان در سال آینده را چگونه بررسی میکنین؟ آیا وضعیت وخیم تر خواهد شد یا کمک های بشر دوستانه‌ای که جامعه جهانی با هم متمایل است تحول مثبت را برای افغانستان به بار خواهد آورد؟
اگر طالب ها تغییرات در وجود خود نبیاره، در سیستم خود نبیاره و ابتکارات نداشته باشد، سال 2022 یک سال خیلی خطرناک اقتصادی را به بار خواهد آورد برای افغانستان. به خاطر از این که ما وزرایی که فعلا در ترکیب حکومت طالب ها داریم همهش ملا و قاری هست. ما یک دکتور اقتصاددان نداریم در نظام طالب ها. ما یک تحصیل کرده سیاسی نداریم در حکومت داریم. ما یک تحصیل کرده که حکومت داریم به فامه نداریم. در صد روز نخست طالبا ما دو صفحه پالیسی از طالبا ما نداریم که به خاطر میلیون میلیون افغانی که در خانه نشسته برنامه های کار برشون چی هست، به خاطر اقتصاد دو صفحه پالیسی اینا نداره. از این نگاه ما پیشبینی ما ای است که متاسفانه سال آینده خیلی ها وخیمتر و خطرناکتر است. از و مهمتر از این است که در یک حکومت اوضای سیاسی و نظامی امنیتی باعث پروپاشی اقتصاد میشه. آل امنیت نزدی که هم داره متاسفانه سالی که در پیش روی از بی نهایت خطرناک سال خواهد بود، جنگا به اوج خود خواهد رسید. معلومات که من از دوشنبه دارم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سران ائتلاف شمال را جمع کرده در دوشنبه و از اونا خواسته که شما لندن دوبی ترکیه را بگذارید بیاین از اینجا و بخاطر بهار سال آینده ترتیبات را بگیرید که چطور بتانیم که دردسر را بخاطر طالبان در افغانستان ایجاد بکنیم. به ایمان ها که جنگ های چریکی در افغانستان به اوج خواهد رسید، نه تنها از طریق مقاومتی ها بلکه از طرف داعشی ها هم. و یاد داشته باشین که داعش خیلی ها خطرناک از طالب است، خیلی ها ظالمتر از طالب است و در عین حال خیلی هوشیار از داعش. شما اگر ببینین افراد داعش خیلی تحصیل کرده مستری دارد، تحصیل کرده ای هستند که نه تنها سربازگیریشان از افغانستان هست بلکه سربازگیریشان از غرب هست. از این نگاه داعش خیلی ها خطرناک واقعی هستند برای طالب. یک نقطه آخر را به اجازه شما اگر من بخوام کیسا را بکنم
بفهم.
برای طالب ها چالش بزرگی که در سال 2022 هست نه تنها که داعش هست، نه تنها که جنگ های چریکی از طرف مقامت ها هست، بلکه تهدید بزرگ استخبارات پاکستان هست. استخبارات پاکستان حال در داخل ساختار طالب ها گروه هایی را تشکیل داده به نام گروه ابو عبیده که از شبکه حقانی جدا کرده در حدود 4,500 افراد دارند. یک گروه دیگر به نام اتحاد اسلامی را از کمیسیون‌های نظامی بارامچه تشکیل داده که اینا علیه طالب ها هست که اگر طالب ها نپذیره شرایط داعش را، این گروه عبیده و این گروه اتحاد اسلامی را وسعت خواهد داشت در سر بزرگ
بر طالب آخواهد دیر من وحدتیار سب داکتر سب دانش وحدتیار سب یوی موضوع تا اشاره وکرل چی پاکستان تاجکستان او د سیمی نور هیوادونه دوی با د طالبان و پاولاندی زن خوزختون و تا تحرکات و چخملاتر رو کی ستاسو نظر سده پا دی بارک
مانه نه داشت تخنیکی همکاران و دا بحث کردنوالو تا سلامونه او نیکی هیلی وراندی کوما زه بالکل په دې آن باندې یم چې 2022 کال ډیر سرنوشت سازه حالات د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې چې دغه نظام چې فعلاً په افغانستان کې حاکم دی دا د ډیرو چالشو سره مخ دی چې دا چالشو په وړاندې دوی نشي کولای چې د دې چالشو څخه پیروزمندانه راووځي. اول دا دی چې ټول افغانان او دنیا د طالبانو څخه دا انتظار لري چې د یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، داسې حکومت جوړ کړي چې په دې حکومت کې باید اصل شایسته سالاري تخصص او دا شی باید په نظر کې ونیول شي چې تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو څه کم څلور میاشتې کېږي داسې علایم د طالبانو دخوا نه لیدل کېږي چې طالبان و دغه مسئلې ته اعتنا عطا وکړي. په دې چې مثلا دوی بدلون راوړي دې مسلې ته دوه اساسي مسله دا ده چې طالبانو په دغه څلور میاشتې کې خپل د ملي مشروعیت لپاره اته یو تر هم ونه سویدل چې مخکې کې چې دوی څنګه کوي چې ملي مشروعیت منځ راوړي چې خلک پر دوی باندې اعتماد وکړي چې دا حکومت د څومره وخت او وروسته څه شي غواړي چې وکړي چې دا د 2022 کال ته دوی ته یو چالش دغه سي پاتې دی. بل اساسي مسله دا ده چې دنیا او طالبان باید په دې باندې پوه شي چې طالبان د دوو انتخابو سره مخ دي. یو دا ده چې طالبان باید بنسټیز تغیرات په خپل ځان کې راوړي، څه په مفکوري لحاظ او څه په عملي لحاظ. که دوی دغه تغیرات رانوړي او دغه برداشت چې دوی فعلاً د اسلام څخه لري په دغه سختدریزه حالاتو باندې دوی مخته ولاړ شي، دوی په ذهني او فکري لحاظ باندې هم د خلکو د تقابل سره مخته کیږي او د طالبانو و تغییر ته یو ذهني حالت آماده کیږي. خلک و دې ته آمادګي لري چې باید د طالبانو پر وړاندې باندې عکس العمل باید وښيي. په عیني لحاظ باندې طالبان باید په حکومتداري کې تغیرات راوړي. که دا تغیرات دوی را نوړي او د الف تر یا پورې دوی پر ملایانو باندې اتکا وکړي، اقتصاد هم ملا ته وسپاره، صحت هم ملا ته وسپاره، تحصیلات عالی هم ملا ته وسپاره، قضا و څارنوالي هم ملا ته وسپاره، دا ملک په ملا باندې تر اخر پورې نشو رهبري کولای. دا ملک اقتصادان ته ضرورت لري، دا ملک و ډاکټر ته ضرورت لري، دا ملک و ماستر ته ضرورت لري، دا ودی رکوت اقتصاد حالات ته تعول ته ضرورت لري. چې په 2022 کې هغه امید چې ولرو دا نسو درلودلی په دې خاطر چې طالبانو تر اوسه پورې په دې حق باندې کم دغه نه دی کړی. دا هغه بوتونه په نظامي لحاظ باندې زه تاسو ته په څرګند ډول سره ویلی شم چې په 15 تهود چې هوا ګرم کېږي په افغانستان عادي اقل په 15 ولایاتو کې جنگ شروع کیږي. او دا جنگ نه تنها چې مثلا دا احمد مسعود مقاومت په نامه دا خو یو گروپ دی چې فقط امتیازات اخی او دا خپل په منځ کې هم یو عادت نه لري، دا په شکل د اشکالو باندې پروژي شکل لکه د گذشته حکومت نور حرکتونه منځ راځي چې هغه خلک چې په افغانستان کې پیلان طالبان یا د شکنجه کوي یا مثلا توهینوي یا تاخیر کوي یا مثلا د دوی کسانې اوس مخکې وعدتیار ته بیا ورقام مخته چې 3000 کسان مثلا تر اوسه پورې ترور شوي دي، 3000 کسان مرسوی دي. دا 3000 کسان خدا فامیلونه لري، دا اقارب لري، یعنی په حقیقت کې په زرهاو کسانو اعلان د طالبانو په مقابل کې موضوع اعلان کړی دی.
ډاکټر سبو بخي
مهمه مسله
مهرباني
دوهمه مسله دا ده چې د داعش پروژه ډیره خطرناکه پروژه ده چې اعلان د پاره د افغانستان د اقتصادي فقر په مسلې کې داعش بهترین سربازګیری کوي چې د طالبانو د منځنی اختلافاتو پر منځراوولو سره داعش بهترین سربازګیری کوي. نو په دې لحاظ باندې د داعش مسله ډیره خطرناکه ده.
اساسی مسئله داده چې پاکستان چې د طالبانو خواخوږی دی او پاکستان چې د طالبانو رامنځته کیدونکی دی او طالبان پاکستان چې د پاکستان چې طالبانو پورتر دی هم فعلاً دغه امارات په دغه شکل باندې پاکستان ته قابل ده.
ډاکټر صاحب تاسو په خبرو کې دوه درې موضوعات ته اشاره وکړه. اول تاسو ویل چې په 15 ولایتو کې طالبان ته مشکل جوړیږي، سره کوم مشکل؟ دویم دا چې تاسو ویل چې طالبان باید تغییرات راولي، دا سره کوم تغییرات باید راولي؟ تاسو د پراخ بنسټه حکومت خبره وکړه. طالبان وایي چې دوی حکومت وسم پراخ بنسټه دی، د بیلابیلو ولایتونو خلک پکې دي، بدخشان خلق پکې دي، د فاریاب پکې دي، د نور ولایتونو پکې دي، نو څه رقم پراخ بنسټه حکومت دوی باید راولي؟
ګوره، اول خو دا مسله درته ویل سم چې ما درته وویل چې جنگونه په ولایت کې شروع کیږي، مختلفه علاقات چې اوس پر دې باندې کار کوي او د خلکو په مصالحه کولو کې هغه جنرالان چې په افغانستان کې پیلان به ارتباط پاتې دي، هغه 3.5 لک قواوې دا افغانستان چې مثلا د معاش پاتې سو، به سرنوشت پاتې سو، یا مثلا د دوی ته کسان وژل شوي دي یا ترور شوي دي، دا په کتلاتو په دلهي ډول باندې په ولایتو کې انسجام پیدا کی او دا د مختلفو شبکو د خواته څخه سازماندهي کیږي او دا جنگونه شروع کیږي او دا په پیلان د پاره هم افغانستان وضعیت لکه مثلا د 2 کال مخکې وضعیت نه دی چې موږ په افغانستان کې مثلا سلاح نه درلوده او خلکو د ډیر ابتدایي سلاحو څخه جنگ شروع کړي. د پیلان د پاره افغانستان مرکز د سلاحو دی، هر ګروپ ته هر ځای څخه چې جنگ شروع کړي هم مهمات پیدا کوي چې هم سلاح پیدا کوي چې و هم مالی مرستې والا سره وړلی شي، په دې خاطر چې بعضې کشورونه ودې ته علاقه مندي لري. دوهمه مسله ستاسو د سوال په ارتباط باندې، ما وویل چې دا ملک و یو تحول ته ضرورت لري. طالبان تر فعلانه پورې هم د یو ګرو خاصیت لري، دوی د ګروي شکل کوي. تر اوسه پورې طالب په دې فکر کې نه دی چې زه حکومت یم، حکومت زه و یو اقتصاددان ته ضرورت لرم، زه یو تعلیم یافته خلکو ته ضرورت لرم، زه یو ماستر ته، زه یو ډاکټر ته. دوی د ګرو په شکل باندې دا هر وزارت پر راس کې ملا قرار لري او کشک تنا دا وزارتونه د ملایانو په لاس کې وای، لاندې بنسټونه بیا دوی تخصصي کړي وای، یا معینتونه یا عمومي ریاستونه. تاسو ولیدل د نظام تر خپل اردوګانو او قومندانانو د دلګي مشر او بلوک مشر پورې ټول طالبان تعیناتو سو په وزارت داخلي کې عاجل قیاس، په وزارت اقتصاد، صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی، د وزارت تحصیلات عالی پر راس کې داسې کسان قرار لري چې هغه اصلا په دې تحصیلات عالی باندې داسې یو مفکوره نه لري چې مثلا دا یو شکاله موږ څه لاسته راوړنې درلودي، څه مو کړي، زموږ عالي تحصیلات باید معیارات د دنیا سره څنګه باید وچکړه چې همسانې وکړي. د طالب تعریف د عامه شمول حکومت څخه دا دی چې دوی فقط د هر ځای څخه فقط هغه ملایان راوړي، سمبولیک شکل باندې د بدخشان او د جوزجان دا راوړي دلته کښېني و دې ته هم شمول وایي. یوویشت کاله موږ بهترین ماستران لرو، بهترین ډاکتران لرو، بهترین انجینران لرو، بهترین اقتصاددانان لرو، تا ټول یوړه پر کور باندې دې کښېنوله، نو راځ د اقتصاد په راس کې دي، د وزارت اقتصاد په راس کې ملا. دغه تحصیل کرده قشر ته تاسو څه جواب ویلی شئ؟ دغه تحصیل کرده اوس تاسو څه کار ورته ورکولی شئ؟ نو دا په دې معنا باندې نه ده چې یو ګروپ چې قدرت ونیوي ټول عمر باید دوی په لاس کې ونیسي، بدون د دې نه چې د حکومت څخه دوی وپوهېږي چې حکومتداري سره کوم باید وکړي.
ډاکټر صاحب دانش، با سلام و ارادت خدمت شما سپاسگزار هستیم از حضور شما در برنامه. صحبت را با شما ادامه خواهیم داد، صرف برای چند لحظه اخبار مشروع خبرها را پیشکش میکنیم، بعد با شما خواهد بودیم. تشکر میکنیم.
با عرض سلام، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان امروز 31 دسامبر گفت که در جریان سال جاری در سراسر جهان 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، جامعه رسانه‌ای افغانستان بیشترین تلفات را داشته است. این سازمان گفته است که در جریان سال 2021 در 20 کشور 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند که از این میان 33 نفران در جریان حملات هدفمند جان باختند. بر اساس گزارش امسال این سازمان، افغانستان با 9، مکزیکو با 8، هند با 4 و پاکستان با 3 مورد شاهد مرگ بیشترین خبرنگاران بودند. کمیته محافظت از ژورنالیستان که مقر آن در شهر نیویورک موقعیت دارد در ماه سپتامبر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو 53 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیش از 7,400,000 نفر از آغاز تزریق واکسن کرونا به شهروندان بالای 18 سال که در اواسط ماه اپریل آغاز شد در این کشور واکسن را دریافت کردند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه و صدای امریکا گفت که روزانه به طور متوسط بیش از 9,000 نفر واکسن کرونا را دریافت میکنند. او گفت که افغانستان منابع واکسن چین سینوفارم و واکسن جانسن اند جانسن را در اختیار دارد. وزارت صحت عامه میگوید که از زمان شیوع یمگیری ویروس کرونا در افغانستان 8,009,105 نفر آزمایش شدند که بیش از 1,057,000 مورد آن مثبت بوده و حدود 7,400 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. افغانستان نوع جدید اومیکرون را به دلیل کمبود ظرفیت آزمایش ثبت نکرده است. جهان آماده است تا ختم امروز جمعه سال 2022 را پس از یک سال پرفراز و نشیب دیگر که با محدودیت‌های جدید و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا همراه بود آغاز کند. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
آتش بازی شب سال نو در شهر سیدنی استرالیا طبق برنامه در حال انجام شد که بخش هایی از این کشور شاهد تعداد بی سابقه ای از واقعات ابتلا به نوع شدیداً ساری ویروس کرونا است. تا یک ماه پیش به نظر می رسید که واکسین های ضد ویروس کرونا سبب خواهد شد تا میلیاردها نفر در جهان بتوانند سال نو را بدون محدودیت ها جشن بگیرند. اما سال 2022 با محدودیت های تازه، لغو مراسم تجلیل از سال نو در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان و افزایش موارد ویروس کرونا آغاز خواهد شد. توکیو، دهلی جدید، آتن، لندن، پاریس، روم و برلین و دیگر شهرهای بزرگ جهان مراسم مشهور تجلیل از سال نو میلادی را لغو کرده و گرد همایی ها در این شهرها ممنوع اعلام شده است. اما در نیویورک مراسم عنعنوی تجلیل از سال نو در میدان تایمز با یک سلسله محدودیت ها برگزار خواهد شد. بیش از 5.4 میلیون نفر از زمان اولین گزارش کرونا در چین در دسامبر سال 2019 در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. سال 2021 با امید آغاز شد زیرا واکسین های نجات دهنده در اختیار حدود 60% از جمعیت جهان قرار گرفت، اگرچه بسیاری از کشورهای فقیر هنوز دسترسی محدود دارند. اما با نزدیک شدن به پایان سال، ظهور نوع اومیکرون تعداد واقعات جدید روزانه کووید 19 را برای اولین بار از مرز 1,000,000 نفر عبور داد. این در حال است که بسیاری از رهبران غربی از ترس ایجاد یک رکود اقتصادی جدید در اعمال مجدد کنترل های سخت گیرانه که در سال 2022 مشاهده شد مترددند.
در ادامه اخبار، پاکستان روز جمعه تایید کرد که 4 سرباز این کشور در درگیری مسلحانه با تندروان در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، این درگیری زمان آغاز شد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه طالبان پاکستانی در شهر میرعلی در منطقه مرزی وزیرستان شمالی حمله کردند. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی یک تروریست را به همراه سلاح و مهمات دستگیر کرده و 4 سرباز خود را در درگیری مسلحانه شدیدی که پس از این حمله انجام شد از دست دادند. تحریک طالبان پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه تاکید کرد که نیروهای امنیتی به پایگاه این گروه در منطقه وزیرستان حمله کردند. این سازمان مدعی شد که درگیری‌های متعاقب آن چندین سرباز پاکستانی را کشتند، اما هیچ تلفات به تحریک طالبان پاکستان وارد نکرده است. در همین حال مقامات و روز جمعه گفتند که تعداد تلفات جانی انفجار در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به حد اقل 6 تن رسیده است. این انفجار شام پنجشنبه در مرکز این ایالت زمان صورت گرفت که شماری از هواداران گروه جمعیت علمای اسلام پس از تجمع در نزدیکی این محل به طرف خانه هایشان می رفتند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را که طی آن بیش از ده ها نفر غیر نظامی نیز مجروح شده است بر عهده نگرفته است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه پا منزنی سپا 1.2.0 پا لندو سپو 1.5.5.0 او 902.0 در امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلیسی.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. موضوع بحث برنامه امشب تحولات اخیر در افغانستان و رویدادهای سال 2021 است و همچنان انتظارات و چشمنداز سال آینده یا سال نو ترسایی 2022 است. مهمانان عزیز برنامه امشب ما محترم محمد هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی و دکتر محمد هاشم دانش آگاه امور سیاسی و نظامی هستند. آقای دانش با سلام مجدد، مهمترین موضوع موضوع مهمترین رویدادها در سال گذشته است یا سال 2021 است. از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اگر برشمارید که مهمترین رویدادها در افغانستان چی بوده و تعریف شده؟ تشکر.
ببینن مهمترین تحولی که در افغانستان به وجود آمد مسئله ای بود که در 2021 اخیرین سرباز ایالات متحده امریکا و قوتهای ناتو از افغانستان بیرون شد.
بله.
و تعقیب خروجشان در حقیقت پروسه صلح در افغانستان گفتگوهایشان شروع شد و به تعقیبش دیدن که پروسه صلح در افغانستان به بنبست روبرو شد و بالاخره مسئله نظامی در افغانستان، جنگ های بسیار خونین در افغانستان شروع شد. به تعقیبش طالبا یک پشت دیگری تا ولایات افغانستان سقوط داد و اشرف غنی فرار کرد و بالاخره نظام جمهوری در افغانستان کاملا از هم پاشید. از نظر اقتصادی کاملا شیرازه اقتصادی با فرار اشرف غنی و ختم نظام جمهوریت از هم پاشید. سرمایه افغانستان اکثرا به غارت برده شد. بسیاری از کسایی که از افغانستان گریختن با خود مبالغ انگفتی پول را با خود بردن. خیلی از وزیرها، خیلی از کسا، وزارتها و اینا را به اختلاس و پول بسیار زیادی متهم هستند که انتقال دادن. از طرف دیگه چون این پروسه یک مقدار طولانی بود، خیلی از تجارا و کسایی که در افغانستان پول داشتن پول خود به خارج انتقال دادن و مسئله اقتصادی در افغانستان مطلقاً به رکود مواجه شد. شما دیدین که بعد از تحول جمهوریت مسئله ارزش پول افغانی و منجمد کردن 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان، ارزش افغانی در نوسان قرار داشت و مردم با فقر چشمگیر روبرو بودن که جای سراغ نخواهد داشته باشین که به 21 سال 2 تریلیون دلار به یک ملک کمک شده باشد و 96% مردمش زیر خط فقر زندگی بکنن. پس ببینین که مدیریت این پول چی رقم شد، کسایی که کمک کردن به چی شیوه کردن و کسایی که این پروژه ها را تدبیق کردن که با بازنگری بسیار جدی نیاز دارن که اینا چه کسایی بودن، این پول به کجا کردن، چجوری کردن که مسئله به این وضعیت سرکشانده شد. از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی هم ما دیدیم که با وجود آمدن طالبا مسئله تعداداتی که در افغانستان با وجود آمد، مسئله رسانه های ما، آزادی بیان ما، آزادی مطبوعات ما با چالش های بسیار گسترده روبرو شد. کسایی که مغز متفکر افغانستان بودن، تحصیل کرده هایی را بودن، بر از اینا قسم زمینه مساعد شد که اینا باید از افغانستان بیرون بشوند و از افغانستان فرار بکنن و شما میبینین که به هزارها هزار تحصیل کرده ما امروز در قطر و البانی و امریکا و کشورهای دیگه بسر میبرن که این یکی از بزرگترین خیانتهایی که در حق افغانستان انجام میشه ایش که مغزای متفکر افغانستان و کسایی که باید به این ملک خدمت بکنن، باید این ملک را بسازن، از افغانستان فرار داده شدن و اینا به کشورهای دیگه مشغول زندگی میشن و افغانستان پس به یک قشری بی سوادی، یک قشری که از فرهنگ و تعلیم و تربیه و اینا به غیر از جنگ چیزی رو نمیدانن تسلیم شدن. ما از نظر فرهنگی تقریبا رفتیم به 42 سال عقبی که ما در او زمان قرار داشتیم. ما 21 سالی که پانتون ها داشتیم، دانشگاه ها داشتیم، محصلین داشتیم، استادا را، ماستر و دکتر و اینا را تربیه کردیم، اینا همه اش رفتن به توا و به فنا رفتن. ما پس رفتیم به یک نقطه صفری دیگی که در چی وضعیت فعلا پانتون ها، ما مردم به کجا رسیدن. ما آمدیم سر ازی بحث فعلا داریم که خب زنا کدام طرف بشینن، مردا چی رقم بشینن، پانتون ها سوپ چی رقم، زنا بیای چی رقم، مردا بیای. ما یک ملک هستیم که فرسنگ ها فاصله داریم به کشورهای همسایه خود از نظر پیشرفت و تکنولوژی و اینا.
مننه دکتر سی،
کار کاملا جدی را نیاز داشتیم. این تغییرات بود که در 2021 به تغییرش به 2022 به وجود آمد.
مننه دکتر سی، خیر بسی. وحدت یار سی، تاسو ګورئ چې په کابل کې بلا بویل هیوادونو سفارتونه هم خلاص کړل او د طالبانو استازي نور هیوادونو ته سفر کوي او د نور هیوادونو استازي وخت نا وخت افغانستان ته سفر کوي. فکر کوي چې راروان کال کې به طالبان د دې فرصت ترلاسه کړي چې ځینې هیوادونه دوی په رسمیت وپیژني؟
چې سفارت یو ملک خلاص کیږي هغه د هغه هیواد نظام یا حکومت په پیژندنې معنا نه لري. او بخیر په نن سهار نړۍ نویم کال کې طالبان هم په واشنگتن کې سفارت لرل، موږ هم په دغه بنا باندې نه و چې طالبان یې امریکا پر رسمیت وپیژني یا امریکا د طالبان پر رسمیت وپیژني. دا دوه مختلف شیان دي یو بل نه. همدا اوس روسیه او چین په افغانستان کې سفارتونه لري، موږ هم طالبان پر رسمیت نه پیژندلې. په دې ترڅنګ سره پوتین تاسو په بار بار وویل چې طالبان د سیمې لپاره یو خطرناکه پدیده ده. دا یو مسله. دویم مسله دا ده چې ترڅو چې طالب په خپل وجود کې په خپلو کړنو کې تغییر رانه ولي، نه به دوی په رسمیت وپېژندل شي او دې ترڅنګ سره د نړیوال په یوازیتوب سره طبق
دغه تغییرات څه شی دي؟ دغه تغییرات چې تاسو ته اشاره کوئ دا څه شی دي؟
درې تغییر دي. اول، په افغانستان کې ټولشموله حکومت، ترڅو چې ټولشموله حکومت یو ملي مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نشته. د مې ټولشموله تاسو مخکې یاد کړل د ټول شموله حکومت تعریف څه شه؟
او بالکل هم دا ټول شموله حکومت څه معنا؟ دا مخکینی خلک بیرته راولي او کنه د بیلابیلو اقوامو نه او د بیلابیلو مفکورو خلک نظام ته راولي، د څه معنا؟
ګوره، ټول شموله حکومت نظام تعریف یو ټولنې کې دا ده چې اتحاد عقیدې، مفکورې، موافق او مخالف ور د دانت نظام کې وګوري.
ښه،
د وی ټولنې ټول اصناف، ګروپونه، طرفونه، لسانونه، سمتونه ځان په نظام کې وګوري، دې ته یې چې ټول شموله حکومت.
ښه،
اوس اوسنۍ کوم حکومت چې ده، دې کې غیر د طالب ماته یو وقعه یو دشته پکې. حتی اوسنۍ حکومت ټول طالب هم نه ده، د طالبانو ډیر افراد اشخاص دي چې طالبان نه خفه دي او ډیر خلک جدا شوي دي. همدغه شیر محمد عباس څنګه هم خپه شي ولاړ ابو زبیت چې بیا بشران پسویر علی رای وسته، مولوی محمد نبی عمری هم هغه خود کې خفه شي وغلط لاړو. یعنی دغه اوسنۍ نظام حتی ټول طالب هم نه ده، ټول شمول په خپل ځای پرې ده. اوس د طالبانو ادعا دا ده چې موږ دلته راغلي یو قدرت مقصد دی، لکه په واشنگتن کې هم مثلا دیموکراتان په حکومت کې دي او د تحریک انصاف دل هم په پاکستان کې په حکومت کې دي، نور طرفونه په حکومت کې نشته. موږ ولې ټول شمول رامنځته کړو؟ صحیح ده. اوس دغه تحریک انصاف او په امریکا کې هم دیموکراتان، دوی د انتخاباتو په نتیجه کې راغلي. طالبان دې هم مهرباني وکړي، انتخابات دی وکی چې د افغانستان خلکو طالب ته رایه ورکړه، دوی د تنها طالب حکومت کې راولي. اما دا یې ضرورت دی وکړي چې انتخابات دی وکړي. که چېرته طالب یې چې پخواني حکومتونه هم ټول ټاکنې وکړلې مګر رڼې نه وي، ښه، هغه خو به مفسد وي ستا په اصطلاح. ته خو رڼا انتخابات وکړه، ته رڼا انتخابات وکړه، خلکو تا ته رایه درکړه، ته هم ټول شموله حکومت نه رامنځته کړه. ګورې، د یو نظام د رامنځته کولو دپاره چې تازه رامنځته کېږي، ولې ټول شموله حکومت نظام ورته مهم دی؟ ټول شموله د دې دپاره چې دا اولی قدم ده، لومړی قدم ده یو ټولنې د پاره چې ټول شموله حکومت رامنځته شي، او دا به زمينه برابر کی د ټول ټاکنو د پاره چې ټول ټاکنو کې هر څوک رئیس جمهور کیږي یا د زعیم کیږي، اگر ځان د پاره به اداره او نظام جوړوي اوس خو د حکومت مشروعیت نه لري. تاسو پوښتنه وکړه زه اوس تاسو دغه یو شرط دا و چې
ټول شموله
حکومت باید رامنځته شي. یو د ملي مشروعیت پر اساس د بین المللي مشروعیت رامنځته کیږي. دویمه مسله د نړیوالو اندېښنې باید له منځه یوړل شي. د نړیوالو اندېښنې څه شی ده؟ د طالبان رابطه د تروریستي ګروپونو سره. اوس دا ډېر یو اسان کار دی د طالبانو لپاره. طالبان د القاعدي د اوس په یوولسو ولایتونو کې 1500 د القاعدي جنګیالي په افغانستان کې شتون لري. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور ارقام دي، مخفل ارقام نه دي. و چې په افغانستان کې طالبان دي چې جهاد لمنځه ختم شوی دی، امریکایان او کفران په افغانستان کې نشته، د القاعده په افغانستان کې څه کوي؟ چچنیان څه کوي؟ تاسو د څه لپاره ساتلي؟ خو دې ته ځواب ورکړئ. ترڅو نړیوال تاسو ته تعامل ته رامنځته شي، تعامل رامنځته شي او د افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او همکاري وکړي. دا دویم مسله. دریم شرط تاسو ته نو که ځواب درته یم، دریم شرط دا ده چې افغانستان کې نیمایی د افغانستان خلک جنکی دي، خځې دي، اسلامي او نړیوالو ارزښتونو پر اساس دوی حق د ژوند، تعلیم او د کار لري. د کومو قوانینو پر استناد څه هغوی محرومه کوي؟ درس محرومه کوي، د کار نه محرومه کوي، د تجارت څه محرومه کوي؟ که چېرته چلکی جدا مکتب کې اوسېږي، جدا پوهنتون کې اوسېږي، د ښځو چارو وزارت د غو دپاره اوسېږي، د لوی څارنوالۍ قضا کې جدا ریاستونه د دوی دپاره اوسېږي، د پولیس جدا اوسېږي، په دې کې شریعت څه مشکل لري؟ ولې دا کار ته نه کوي؟ که دغه کار وکړي نو نړیوال به یو تعامل ته د دوی دپاره حاضر شي. خو مهمه مسله دا ده چې طالب که چېرته په ځان کې تغییر راولي، د طالب د نابودي سبب کېږي. دا د دې دپاره چې د طالب د ایدیالوژي عقیده او د غرب ایدیالوژي عقیده آسمان و مځکه ترمنځ تفاوت ورکېده. د غرب ایدیالوژي دیموکراسي، ولسواکي، د خلکو ارادې تمثیلول دي. دغه دیموکراسي د طالبانو په قاموس کې کفر ده، زوال ده. د طالبانو قاموس کې هغه شریعت ده، اکستریمیزم، افراطیت ده. تاسو وګورئ د طالب د راتګ نه تر اوسه پورې هر وخت تکبیر ووژه، تکبیر مړ کړه، تکبیر زخمی کړه، تکبیر ووهه. یه ورته طالب راپورته نه شو چې وویل چې نارای تکبیر مونږ فابریکه پرانستله، تکبیر مونږ د اوبو برق پرانستو، تکبیر مونږ دغه پروژې اقتصادي رامنځته کړه.
خو وحدتیار صاحب طالبان وایي چې دیو په شاوخوا دولس ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي دي، او تر شپږمه پورې په ټول افغانستان کې دوی وایي چې مکتب خونځي خلاص کړي دي. دوی وایي چې وخت ضرورت لري چې نور خونځي هم خلاص کړي.
دغه دولس ولایتونو مسلمانانو د باقي نور څلورش ولایتونو کفر دي، ولې د څلورش نور ولایتونو کې نه؟ دغه شپږم څنګه د مکتب پورې چې اجازه شته دغه ماشومان مسلمان دي، د څلورش شپږم څنګه پورته ځکه کفر دي؟ د کوم قانون پر اساس؟ ولې یه اصول خو باید اوست، یا تکلار خو باید اوست که د کوم قوانینو پر اساس ټول ولایتونه ته اجازه ورکوي، نور ته اجازه نه ورکوي؟ دا طرز عمل د کوم څه شي؟
مننه وحدت یار صاحب. ډاکټر صاحب دانش، تاسو ته راځو. فکر کوي چې په داسې حال کې چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او تاسو واوریدل چې د نړیوال بانک د احصایې له مخې 10 میلیونه خلک کېدای شي چې د فقر د کرښې لاندې لاړ شي، فکر کوي امریکا به د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي؟ فکر کوم ډاکټر صاحب دانش را سره نشته. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې په داسې حال کې چې افغانستان او افغانان د سختو ستونزو سره مخ دي، فکر کوي امریکا به په راروان کال کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي؟
زه فکر نه کوم. دلیل دا دی چې امریکایان په شکل د اشکالو باندې په اوسني حالاتو کې که چېرته طالبان دا ادعا کوي چې دوی امریکا ته شکایت ورکوي، په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې څوک د امریکا په میدان کې دی، او امریکا تر هغه وخت پورې چې هغه خواستي چې دوی او دنیا لري هغه خواستي پر طالبانو باندې و نه مني، فقط یو بشري مرستو ته به اجازه ورکوي چې یو مقدار د بشري ناورین څخه جلوګیری وسي، او دا چې دوی دا کنګل شوي پیسې آزاد کړي او د طالبانو دغه
در رکود بی اقتصادی لمند یوسی دا فکر نکوم په دې خاطر چې دا وسیله ک د امریکا څخه واخیستل سي او طالبان بیرته دوی وسی کړ چې خپل اقتصادي ماشین په کار باندې واچي او طالبان ثبات پیدا کړي طالبان دغه ثبات سي دا په دې معنی باندې دی چې دغه مفکوره امارات دغه طرز په دغه شکل په دغه افکارو په دغه قواره په دغه کالو په دغه باندې دنیا ته قابل د قبول به خصوص امریکا ته قابل د قبول دی. نو په دې لحاظ باندې زه په دې باندې معتقد یم چې امریکایان په هر شکل ممکن باندې باید هغه خپل خواستي چې د دوی او د دنیا خواستي دی. ګوره یو خدا دی چې مثلا تغیرات طالبان خپل په منځ کې د افغانانو د پاره راوړي ولی د دنیا سره طالبان ډیر نو که د طالبانو شپارس وزیران د دنیا په تور سازمان ملل او امریکا په تور لیست کې دي. څنګه امریکا کوي چې د یو دغه حکومت سره راکړه وخت ولري چې د هغه د دوی په تور لیست کې وشي او د هغه د مرګ لپاره دوی میلیونونه ډالر ټاکلي وشي؟ دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې طالبانو په تفاهم نامې د دوی کې ووټ کړی و چې دوی باید خپل ارتباطات د نورو تروریستي ګروپو سره قطع کړي، علل خصوص القاعده سره. تاسو ولیدل چې د عمر چې دغه څه چې په یوولس ولایاتو کې چې القاعده لیدل شوي وسي په دې معنا باندې دی چې هغه تفاهم نامه نه د عملي شوي او د امریکا سره تر هغو چې هغه تفاهم نامه عملي نه شي امریکا وګړي امریکا خلک اتحادیې اروپا او دنیا دا احساس کوي چې افغانستان هغه مرکز دی چې هر لحظه که واسه د دوی په مقابل کې خونړی عملیات اجرا سي او حملات هلته سرعت ونیسي. نو دا تشویش او نگرانی چې د دوی سره وسی څنګه امکان لري چې دا کنګل شوي پیسې ورته سي او د طالبانو اقتصاد پر خو ودرېږي او دغه سي حکومت وڅکړي چې په افغانستان کې دوام پیدا کړي؟
دکتر صاحب دانش سپاسگزار هستیم. حال اگر به چشمانداز سال 2022 برگردیم، شما آگاهین که وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً رینا امیری را به صفت نماینده ویژه وزارت در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر معرفی کرد. شما میدانین با وجودی که طالبان پس از تصرف قدرت در ماه آگوست تعهد کردند که این بار متفاوت عمل خواهد کردند، ولی بسیاری از زنان از برگشت به سر کارهایشان ممنوع شدند، دختران هنوز به طور گسترده از رفتن به مکتب باز ماندند. آیا این انتصاب اخیر وزارت خارجه امریکا برای به دست آوردن حقوق و آزادی های زنان افغان به چه حد مؤثر و مامید واقع خواهد شد؟
از نظر سمبولیک به این هستیم که امریکایی ها انوز هم به این گپ عقیده دارن که باید به حقوق زنان در افغانستان توجه صورت بگیره. وقتی که حقوق بشر در افغانستان، وقتی که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا مکس میکنه سر این قضیه و دو نفر تعیین میکنه، به شکل سمبولیکش او مسئله وجود دارد. اما از نظر عملی بیایم سر قضیه بحث بکنیم که وقتی که ایالات متحده امریکا تعهداتی را که از طالبان در مسئله تفاهم نامه دوحه گرفته بودن که طالبای 21 سال پیش نیستن، عمل کردشان، حکومتداریشان و طرز برخوردشان به قضایا و دنیا متفاوت هستن، امروز میبینم که تفاوت چندانی وجود ندارن. طالبات امو طالبای در امو وضعیت هستن، فعلا هم بر اکثریت زنها اجازه کار نمیدن، فعلا هم یک دیدگاه واحدی از طرف طالبای اداره نمیشن و پشتو یک مسئله است که ترخ و پاچه است. در طالبا شما بری پرستان بکنین، در هر ولسوالی هر ولسوالش پاچه است، هر قماندانش پاچه است، هر کسیش در هر جایی که هر تزدید شما از طریق صفحات مجازی میبینین که در غور یک نوع قانون امر بالمعروف است، در ورزگان دیگه نوع است، در کابل دیگه نوع است، در بدخشان دیگه نوع است. طالبا تا هنوز به سیستم حکومتداری خود نمیتونه عیار بسازن. ما پیشتر تذکر دادیم که طالبا با مسابقه یک گروه هستن و هنوز گروهی برخورد میکنن، نه اینکه به شکل حکومتداری. به این لحاظ این انتخابی که شدن در وزارت خارجه توجه دنیا را به پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان و حقوق بشر میتونن که به مستندسازی ها کمک را بکنن درست. ولی دیگه ای که طالبان را زیر فشار قرار بدین معاصر نمیدن.
دکتر سب او بخی وحدتی هر سب او بخی چی دکتر سب او ویل چی پا امریکا که داغن نوی مقررین چی شوی دیو پا افغانستان که دخوزو حقونه چاری داوی چی سمبولی که ارزخ لری او کدی دیتا پام وار نره یو عملی کارونه ونه که ارزخ نلری داغن نوی مقررین ستاسو لنظر داغن نوی مقررین د افغانستان که دخوزو پا بارکی و د بشر حقونه پا بارکی د امریکا لیدلوری که د کوم تغییر پا معنا دی او کچنگه
اول قدست دین هم مهم داره چه افغانستان که لوی لوی مسئله دی بسه او نظام سقوط رو کور شل کلنی را سرونه للاس و تلی تروریزم پا افغانستان که وجود لری او بی امریکا را پورته کیگی دی خز و جنه کرده پاره یو استادی شاکی اغم دست یو استادی چه سوکی نپی جنی دی دین مخی من نمون نساس دی دین نمو رو دلی و نمون دی دین نمو رو دلی پر طور احترامی چه ورته لرم دی دین پاره که چه تا دی خز و مسئله دیر مهم وای دی امریکا دی پاره او د دوی حقوق ډېر مهم وای دغه لپاره باید داسې یو څوک راغلي وای چې هغه ډېر مطرح په دې مسایلو کې ډېر آګاه ډېر څېړنې کړې وای او ډېر کار یې کړی وای او د افغانستان په قضایو کې ډېر دخیله وای او دا کس چې دی په ټول عمر په امریکا کې پاتې شوی دی د افغانستان د کلو بانډو نه احوالو خبر هم نه لري د افغانستان د ښځو مسله تنها دا نه ده چې یو څوک اسان فعال دي چې په افغانستان کابل کې وي هغه اوس امریکا ته راغلی دي هغه سره شناخت وایي چې دوی وسي چې د افغانستان د کلو بانډو د ښځو احوال یو څوک وي اوسېږي دا یو مسله لویه تشویش و نگرانی دا ده چې اوس امریکا په افغانستان کې فقط یو دفتنی مشکل لري هغه کار په افغانستان کې بند دی چې په حدود 3 امریکایي اتباع په افغانستان کې بند دي که چرته دغه د افغانستان څخه رو وباسي امریکا به د افغانستان په مورد کې اصلا نوره بحث هم ونه کړي فکر به هم ونه کړي د افغانستان په مورد کې به کار هم ونه کړي افغانستان به د امریکا د لومړیتوب نه به بېخي له منځه لرې شي بیا به د افغانستان مسله پرېږدي روسي او چین او پاکستان او ایران دې ته چې تاسو اوس پوهېږي او افغانستان به پوهېږي ځکه د افغانستان مسله د امریکا دپاره اوس د افغانستان مسله حل ده
وحدت یار سب یو بل پختنه د افغانستان کې چې تیر کال کې کم تحولات رااله د ولسواک نظام نشکور شو او د طالبان اسلامي امارت رامنځته شو د سیمې ځینې هیوادونه په دې اړه اندېښمن دي ستاسو له نظره د افغانستان تحولات د سیمې په امنیت او اقتصاد باندې څه اغیز لري
ډیر زیات تاثیر لري اول تاسو تدار چې په دې سیمه کې نور داسې ګروپ لري چې هغه د طالبان الهام واخیسته بخونه غواړم لکه تحریک طالبان پاکستان چې هغوی د طالبان نه الهام واخیسته په پاکستان کې خپل حملې زیاتې کړي دي د دې تر څنګ سره پاکستان کې 2000 مدرسې دي چې هغه یا د افغاني طالبانو شاګردان پاتې شوي یا د هغوی استادان پاتې شوي هغوی په دې فکر کې دي چې کله موږ شاګردان چې په افغانستان کې 250 نړیوالو هیوادونو ته ماته ورکړله نو موږ پاکستان کې د څه لپاره ناست یو مثلا مولانا فضل الرحمن مولانا عبدالعزیز چې په پاکستان کې اسلامي انقلاب اعلان یې وکړو چې موږ باید اسلامي انقلاب باید په پاکستان کې راولو دغه د سیمې امنیت ته تاثیر لاندې راولي دې تر څنګ سره د طاهر یلداز ډله چې د ازبکستان اسلامیک موومنت ګرو ده لکه د حسن محسن ګرو چې شرقي ترکستان ډله ده په افغانستان کې چې هغه د یوغور مسلمانانو سره همکاري کوي چې په چین کې ا دې تر څنګ سره طالبان راتګ د پایت دی هم شو چې د لیدوی د زوالو او د چین ترمنځ دغه تقابل دګر افغانستان شي او طالب دې سرکټ نه لري چې دغه دیابتي دغه د افغانستان د خاور څخه لري کې دیابتي دغه به نور هم وسط پیدا کړي د چین او د لیدوی د زوالو په یاد ولرئ چې په 2023 کال کې په تازه دماکي په چین کې زیاتېږي ځکه چې چین قدرت تر رسیدل د نړیواله پر قدرت تر رسیدل د لوی دوزوال لپاره قابل د قبول نه ده افغانستان یو خدای اگر کېدلی چې د افغانستان څخه استفاده وشي دې تر څنګ سره د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ دغه نیابتي جګړه چې ده دا به د افغانستان یو یعنی افغانستان به د سیمې د جګړو یو ډګر وګرځي او دغه توانایي د طالب وجود کې زه نه ګورم چې دغه نیابتي جګړه د افغانستان د خاورې څخه لرې کړي یو بل طرف ته بوځي افغانستان یو بې طرفه سیاست غوري کړي چې د سیمې تقابل ونه ګرځي اې دې تر څنګ سره د یادونه باسي چې همدغه د سیمې هېوادونه روسیه چین او ایران چې دوی به د امریکایانو پر ضد وخته و چې د افغانستان څخه به دوی ووځي بلا برادر او طالبانو مشران سره به دوی ملاقاتونه کول. اما په یاد ولرئ چې همدغه چین، همدغه ایران، همدغه روسیه به وي چې د امریکا او د ناتو غړي هیوادونو ته به یې چې لطفا تاسو راشئ د افغانستان سره وګورئ چې د افغانستان
مننه وحدتیار صاحب ستاسو نم ډیره مننه او د ډاکټر صاحب دانش نم ډیره مننه چې موږ لم وخت راکړه او خپل نظریات او افکار هم د اوریدونکو سره شریک کړل. د اوریدونکو نم ډیره مننه چې موږ سره ملتیا وکړل او موږ
خبرونه وکړل. تشکر مجدد از مهمانان عزیز برنامه. برنامه روایت امروز در دقایق بعد آغاز میشه و همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. سپاسگزار هستیم. تشکر.